وخت افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په دې یو ساعت خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان د افغانستان امنیتي وضعیت په پام سره ښایي د زیاتو امریکایي ځواکونو غوښتنه وکړي. د افغانستان د نشهیي موادو پر ضد عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې د مخدره موادو سلګونه قاچاقبران نیولي چې پکې څو تنه جنرالان هم شامل دي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د ازادي راډیو دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. خو لومړی خبرونه لرو. په سیمه نړیوالو خبرونو کې اوري چې ایران په روانه اونۍ کې د خلیج په هغه ساحه کې درې توغندي وازمول چیرې چې د لویدیز درې کشتۍ د تېرېدو په حال کې وي. ټاکل شوی ده د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې مشرانو د ټلیفون له لارې د اوکراین او روس پلوه بیلتونو غوښتونکو ترمنځ د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. مخکې له دې چې د سیمه ایزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واوري، ناجیه صفوي د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په پیل کې د مهمه خبرونو سرټکی اورئ. په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې لسګونه غړي وژل شوي. د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسي جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان پر ردولو انتقاد کوي. او د لغمان پلیشنګ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو بې پیلوټ الوتکې په برید کې درې وسلوال طالبان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې اته شپېته وسله والې وژلې دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې داعش تر ډېره د ننګرهار په چپرهار او اچین ولسوالیو کې فعالیتونه لري. ښاغلي رادمنش وویل چې له دې ډلې سره بهرني جنګیالي هم مرسته کوي.
اکثرا په جلال آباد کې دي. مونږ د خپل عملیاتو په لار کې اته شپېته نفره تر اوسه مونږ د منځه وړې او څلور نفره نور زخمي شوی دی.
داعش د ننګرهار ولایت په ځینو برخو کې پراخ فعالیت لري چې د دې ولایت اوسیدونکي او په ولسي جرګې کې د ننګرهار وکیلانو هم له دې عمله اندېښنه څرګنده کړې. د لغمان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو په یو بې پیلوټ برید کې د یو قمندان په ګډون دوه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک نن ازادي راډیو ته وویل چې په خاطر ورځ ناوخته په لشنګ ولسوالۍ کې شوې ده. نوموړي وویل چې په دې برید کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبلان نه ده اوښتي، خو تر اوسه وسلوالو طالبانو د دې پېښې په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز وایي چې د تیر کال په پرتله روان کال کې د مخدره موادو په جنایي قضیو کې زیاتوالی ترسره کیږي. د دې ادارې ویان خالد موحد نن د یو خبری کانفرنس پر مهال وویل چې د روان کال له پیل څخه تر اوسه نږدې 440 قضیې ثبت شوې دي. مخدره موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز مسؤلان وایي چې سږ کال د مخدره موادو کشفي ځواکونه د مخدره موادو د قاچاقونکو د پیژندلو او نیولو په برخه کې پراخ فعالیتونه ترسره کړي. او د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسي جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان پر ردولو انتقاد کوي او وایي اړتیا ده چې په انتخاباتي سیستم کې د ستونزو د لرې کولو لپاره یوه بهتره طرحه وړاندې شي. د دې ټولنې رئیس عزیز رفیع نن په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د انتخاباتي سیستم اصلاح به د راتلونکو انتخاباتو شفافیت ډاډمن کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فریبا زایر څخه اورئ.
ایران په روانه اونۍ کې د خلیج په هغې ساحې کې درې توغندي وازمایل چیرې چې د لویدیز درې کشتۍ د تېرېدو په حال کې وي. د امریکا د پوځ یوه ویان د تهران دا کار یو لوی پارونکی عمل بللی دی. دا توغندي په خلیج کې د امریکا یوې الوتکو وړونکې جنګي کشتۍ ته نږدې لګېدلې دي. د امریکا د سمندري ځواک یوه افسر وویل د دوی کشتۍ ته یوازې درویشت دقیقې مخکې له دې چې په سیمه کې ایراني راکټونه وویشتل سي خبر ورکړل سوی و. د امریکا پوځ د ایران د سمندري ځواکونو دا عمل غیر مسلکی او خطرناک بللی دی. ټاکل شوی ده اوکراین، روسیه، جرمنی او فرانسې مشران نن د ټلیفون له لارې د اوکراین او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون پر دې بحث وکړی و چې تر نننیو ټلیفوني خبرو د مخه خپل دریځونه سره همغږی کړي او د سولې د هغه تړون پر عمل کېدو بحث وکړي چې د روان کال په فبروري کې د بیلاروس په پلازمېنه مینسک کې وسو. د پروشینکو دفتر وایي روسي پلوه بیلتون غوښتونکو په پراخه کچه د دغه تړون څخه سرغړونه کړې ده او هم یې د دوی په خبره په دونباس سیمه کې شخړو ته لمن وهلی چې د سولې دغه بهیر یې له خطر سره مخامخ کړ. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر پر دواړو لورو غږ کړی چې د کرسمس اختر او نوي کال په شپو ورځو کې دغه غوربند مراعت کړي. د امریکا د ولسمشری انتخاباتو ته د دیموکراتانو کاندید هیلری کلینټن وایي د عراق د یزیدی او نورو مذهبي اقلیتونو پر وړاندې د داعش تاوتریخوالی ډله ایزه وژنه ده. میرمن کلینټن په نیو همشایر ښار کې یوې غونډې ته وویل چې اوس یقینه ده چې کافي شواهد سته چې د مذهبي اقلیتونو پر ضد د داعش اعمال قتل عام وګڼل سي. هیلری کلینټن ویلي داعش د مسیحي او نورو اقلیتونو د منځوړلو او د هغوی د بربادولو اعمال ترسره کوي. داعش په روان میلادي کال کې په عراق او سوریه کې د یزیدی، مسیحی او نور اقلیتونو زیات شمیر کسان وژل او ګڼ شمیر نورې بې ځایه کړل. خو د امریکا حکومت لا په دې غور کوي چې د داعش لخوا وژنې ډله ایز وژنه یا قتل عام وګڼي او کنه. د عراق صدر اعظم خپلو خلکو ته ډاډ ورکړی چې د هغې و ټولې سیمې به د اسلامي دولت ډلې څخه آزادوي. حیدر علي بادی چې د سیشن په ورځ د رمادي ښار تر بیرته نیولو وروسته هغه ښار ته سفر وکړ، له امنیتي چارواکو سره تر لیدو وروسته خبریالانو ته وویل چې عراقي ځواکونه به ډېر ژر په ټول هیواد کې خپل بیرغونه پورته کړي. دی وایي
رحیم نهنئ جميع العراقيين على هذا الانتصار الباهر وان شاء الله احنا ورا الدواعش.
دوی وایي موږ ټولو عراقي وګړو ته مبارکي وایو. که خدای غوښتي وي موږ به داعش ته ماتې ورکوو او له یوه ګاونډي څخه تر بل ګاونډي پورې به ورپسې ورځو. موږ به دا بیرغ پورته کوو او دا خاوره به د داعش له وروستۍ غړې هم خلاصوو. موږ د نینوا او موسل خلکو ته وایو چې تاسو به له داعش څخه آزادوو او هغه ډول چې په رمادي کې یې ماته وخوړه هلته به هم داعش ماته وخوري. دوی وایي چې په رمادي کې به جنګېږي خو اوس د ویرې احساس لري او ونه جنګېدل. د داعش غړي یې وتښتېدل او یا هم ډېری یې ووژل سوه. د اسلامي دولت ډلې د مې په میاشت کې د انبار ولایت مرکز رمادي نیولی و چې د عراقي ځواکونو دا د عراقي ځواکونو او د امریکا په مشرۍ ائتلاف لپاره یو لوی ګزار ګڼل کېده. خو دغه ښار بیرته له داعش وسله والو نیول سوی او د دوشنبې په ورځ د رمادي ښار په دولتي ودانیو د عراق بیرغونه پورته سوه. او یو برتانوي جوړه په لندن کې د تروریستي بریده ترسره کولو په پلان تورن سوه. ویل کېږي دوی نیت لود په 2015 کال کې په لندن کې پر یوه ترانسپورټي سیستم د برید د لسمې کلیزې په مناسبت نوې حمله وکړي. 25 کلن محمد رحمان او میرمنې 24 کلنه سنا احمد خان د لندن په مرکزي محکمه کې مجرم وګڼل سوه. سرنوال وایي رحمان د یوه داسې بم په جوړولو بوخت و چې کولی یې سوه درانه تلفات واړوي. دوی زیاتوي دا دغه بم بشپړېدو ته یوازې څو ورځې پاتې وې. د چارواکو په خبره د رحمان میرمنې له ای بي سایټ څخه د کیمیاوي موادو په رانیولو سره له خپل خاوند سره په مالی برخه کې مرسته کړې ده. په 2015 کال کې څلورو تنو برتانیې وګړو د څلورو بمونو په الوزولو سره په لندن کې 250 تنه ملکیان وژل او سلګونه نور ټپیان سه. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي د خبرونه بیا هم ولولې. د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ټکی کام. ولانی خبرونه کې اوري چې د افغانستان امنیتي روان وضعیت په پام سره ښایي په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د زیاتو امریکایي ځواکونو غوښتنه وکړي. د افغانستان د نشي موادو پر ضد عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تېرو نهو میاشتو کې د مخدره موادو سلګونه قاچاقبران نیولي چې پکې څو تنه جنرالان هم شامل دي. د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع پر ولسي جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر د تقنیني فرمان د ردولو په خاطر انتقاد کوي.
نهادهای جامعه مدنی افغانستان انتظار دارد از پارلمان افغانستان که وقتی این بستر رد میکنند طرح بهتر برای مشروعیت نظام سیاسی آینده از دید پارلمان چیست؟
په جلال آباد کې هم په سلګونو ځوانانو تیر ماښام د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بریا په ډولونو او اتڼونو ولمانځله. د خبرونه په دوهمنی مې کې د ازادي رادیو د اونیزو لړیو د خزو او اساسي بشري حقوقو دوه نوې لړۍ د تخبرو په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قومندان خیل وسله والو طالبانو سره په روانه جګړه کې د اضافي امریکایي ځواکونو غوښتنه وکړي. جنرال جان کمپل امریکایي ورځپاڼې یو ایس ټوډی سره په مرکه کې د افغانستان لپاره د اضافي ځواکونو د غوښتنې پر امکان په داسې حال کې خبرې کوي چې د راپورونو په اساس په دې هیواد کې امنیتي وضعیت د روان کال په وروستیو شپږو میاشتو کې خراب شوی دی. راپورونه وایي چې د 2015 میلادي کال په وروستیو شپږو میاشتو کې په چاودنو او وسلوالو حملو کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو تلفات هم زیات شوی دی. د فرانسې خبری آژانس د جنرال کمپل د خبرو جزئیات خبره کړې. فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې د 2014 میلادي کال تر پایه به لږ تر لږه 9800 امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پاتې وي. کمبل د امریکا خبرونه یو اس ای ټوډی ته ویلي چې د ولسمشر اوباما له ادارې به غوښتنه وکړي چې د امکان تر حده زیات عسکر تر څو چې ممکنه وي په افغانستان کې وساتي. د لوړتبا امریکایي جنرال ویلي چې شاید اوباما له ادارې د زیاتو عسکرو غوښتنه وکړي. کمبل ویلي که موږ ډاډ نه لرو چې د روزنې مشورې او مرستې دغه ماموریت او له تروریزم سره مبارزه پر مخ بوزونو دا زموږ مسؤلیت دی چې خپلو رهبرانو ته خبر ورکړو چې کومې اړتیاوې لرو حتی که د زیات پرسونل یا وګړو خبروي. په افغانستان کې د امریکا د 9800 ځواکونو شمیر به 2018 میلادي کال 15500 ته راټیټ شي. جنرال کمپل ویلي غواړي څومره زیات عسکر چې امکان لري او تر کومې مودې چې ممکنه وي په افغانستان کې وساتي. په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځي ماموریت تیر کال په دسمبر کې د روزنې پر ماموریت بدل شو او په جګړه کې له مخه مخګډونه یې رول د افغان ځواکونو روزنې او مشورې ته بدل شو. د تیر کال له دسمبر راهیسې په افغانستان کې د جګړې مشري افغانان کوي. امریکایي او ناټو ځواکونه مشورې ورکوي، د روزنې په ماموریت کې ګډون لري او په عملیاتو کې ملاتړ کوي. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو قومندان جنرال جان کمبل یو اس ای ټوډی ورځپاڼې ته ویلي چې په نږدې وخت کې به واشنگټن ته ځي څو د خپلو وړاندیزونو په اړه پوځي قومندانانو او چارواکو ته معلومات ورکړي. کمبل منلی چې یو شمېر وړاندیزونه یې شایي ډېر ونه منل سي، خو ځینې به یې تایید هم شي. د ویلي په افغانستان کې د قومندان په توګه زما مسؤلیت دی چې په دوامدار ډول وضعیت وڅارم او ارزیابي کړم. هر وار چې ولسمشر اوباما ته ورغلی یم او څه غوښتنه مې کړې منل سوې ده.
و امریکا چې په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان کمپل خیر د افغانستان روان امنیتي وضعیت په پام سره د زیاتو امریکایي ځواکونو غوښتنه وکړي. نوموړی په داسې حال کې دا غوښتنه کوي چې د افغانستان امنیتي وضعیت د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې ډېر خراب شوی دی. او اوس هم د کابل چاپیخ ورځپاڼو او خپرونو ته انکتنه کوي. اجمل تورمان د ځینو ورځپاڼو او خپرونو پاڼې اړولي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې تر ډیره د افغان ولسمشر لخوا د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د وخت د معلومولو په اړه مطالب خپاره کړي دي. کابل پوسټ ورځپاڼې په دې اړه په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د اعلان له مخې د افغانستان د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د راروان لمریز کال د اوړي او منی ترمنځ ترسره شي. په مطلب کې راغلي چې ولسمشر د انتخاباتو د دقیقې نیټې اعلان د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون صلاحیت ګڼلی دی، خو د مطلب د لیکونکو په وینا د سیاسي چارو افغان کارپوهان باوري نه دي چې دغه ټاکنې د راتلونکي کال هم ترسره شي. په مطلب کې دغه کارپوهانو په حواله لیکل شوي چې د افغان حکومت امکاناتو او د ملي وحدت د حکومت د مشرانو نیتونو ته په پام سره به یاد انتخابات راتلونکي یو بل کاله پورې هم ترسره نه شي. سرخط خپلواکې ورځپاڼې هم په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې ولسمشر غنی په بیلابیلو ولایتونو کې له خلکو سره تر سلا مشورو وروسته پریکړه کړې چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو تر انتخاباتو پورې به د ملي شورا دواړه مجلسونه خپل کار ته دوام ورکوي. سرخط دا هم لیکلي چې ولسمشر غنی په یاده موده کې د انتخاباتو لپاره د حکومت د تیارۍ ډاډ ورکړی دی. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې که څه هم د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات په خپل وخت تر سره نشول، خو حکومت ورته ژمن دی او هڅه کوي چې راتلونکي کال تر سره شي. خو د هیواد د سرمقاله لیکونکو په وینا په انتخاباتو کې شفافیت د ولس او نړیوالې ټولنې لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده چې باید د انتخاباتي کمیسیونونو غړي ورته پام او د ولس دې امانت ته درناوی وکړي. د سرمقاله لیکونکو په اند د انتخاباتو له بهیر څخه د ولس، مدني ټولنو او نړیوالې ټولنې د څار موضوع هم ډیره مهمه او اړینه ده.
کابل چاپ ورځپاڼو ته په کتنه کې مو واورېدل چې د انتخاباتو د ولسي جرګې او د ولسوالۍ شوراګانو لپاره د پرونی اعلان باندې ډېر تمرکز کړی و. افغان ولسمشر پرون اعلان وکړ چې دغه انتخابات به د نوي لمریز کال د اوړي او مني ترمنځ ترسره شي. پرون ولسمشر په ار کې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له غړو او دغه راز د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو د ټاکلو لپاره د غوروي کمیټې له غړو سره غونډه وکړه او دغه اعلان یې پرون وکړ. افغان ولسمشر دغه اعلان په داسې حال کې کوي چې له بلې خوا ولسي جرګې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنی فرمان رد کړی دی. د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسي جرګې پر دې اقدام انتقاد کوي او وایي چې که چیرې دوی داسې فرمانونه ردوي نو باید د انتخاباتي اصلاحاتو د سیستم د اصلاحاتو لپاره یو بدیل ولري. د دې مجتمع رئیس عزیز رفی نن په یوې خبري غونډه کې وویل چې ولسي جرګه اوس باید د سیاسي نظام د مشروعیت لپاره خپل طرحه وړاندې کړي. خو ولسي جرګه بیا وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د اساسي قانون خلاف و نو ځکه رد کړ. تفصیل د قسیم سلیمان په راپور کې.
که له یوې خوا د حکومت له لورې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره اقدامات کېږي، بل لور ته د انتخاباتو په اړه د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر د تقنیني فرمان ردېدل د دغه بهیر په وړاندې خنډ بلل کېږي. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع غړو د دغه ټکي په څرګندولو سره د چهارشنبې په ورځ په خبري غونډه کې پر ولسي جرګې له دې امله انتقاد وکړ چې د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ. د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفی دغه غونډې ته د وینا پر مهال پر ولسي جرګې ټینګار وکړ چې د سیاسي نظام د مشروعیت لپاره خپل طرحه وړاندې کړي.
نهادهای جامعه مدنی
افغانستان د مدني ټولنو بنسټونه له پارلمان څخه تمه لري. کله چې دا بستر ردوي نو د پارلمان له نظره د راتلونکي سیاسي نظام د مشروعیت ښه طرحه کومه ده. که پارلمان ونه څه کړی دا ابتکار وړاندې کړي نو هیڅ ډول مشروعیت ځان ته هم نسي ورکولی. د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر د تقنیني فرمان د ردېدو په غبرګون یوه اعلامیه هم خپره کړه. د دغه اعلامیې په یو برخه کې راغلي چې د انتخاباتو ډاډمنول به د خلکو پراخ ګډون ته لاره هواره کړي او دا کار یوازې د انتخاباتي سیستم د اصلاح له لارې کېږي. اعلامیه دغه راز پر ولسي جرګې ټینګار کوي چې د مشروعیت د بحران یوه حل لاره چې دغه جرګه هم ورسره مخامخ ده وړاندې کړي. ولسي جرګې تېره دوشنبې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړ. دې کار د بېلابېلو کړیو ترمنځ دا اندېښنه راپورته کړه چې دا کار به د انتخاباتي سیستم د اصلاح او د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د لا ځنډنی کېدو لامل وګرځي. خو ولسي جرګه بیا په انتخاباتي سیستم کې اصلاحات یوازې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کار ګڼي. د دغه جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې همداراز ویل چې د ملي وحدت حکومت ټولو افغانانو منلی، خو په خبره ولسي جرګه یوازې د انتخاباتي سیستم د اصلاح په برخه کې ملاحظات لري.
موږ غواړو چې د انتخاباتو کمیسیون چې قانوني مرجع ده که په هغه کې تغییرات راځي هغه رئیس جمهور حق لري، خو دا چې یو سیستم موجود وي او موږ راځو هغه په ځای پرېږدو په یوازې باندې نوی غیر قانوني تشکیلات ایجادوو، نو دا د ما په اند باندې هم د افغانستان نافذه قوانینو سره په ټکر کې دي او ښه عامې په آینده کې زه ښه نتایج نه وینم.
ښاغلی احمدزی وایي د پارلمان اوسنی غړي د ولسي جرګې تر انتخاباتو پورې مشروعیت لري او کولی سي خپل کار ته دوام ورکړي. د حقوقي چارو کارپوه اجمل هوډمن بیا په دې باور دی چې د ولسي جرګې لخوا د ولسمشر د فرمان ردېدل سیاسي انګیزه لري او د اجرایه او مقننه قوې ترمنځ اختلافات شي. ښاغلی هوډمن وایي دا اختلافات به پر حکومتدارۍ او اصلاحاتو بې اغېزې نه وي.
د ورځ پرون د انتخاباتي پروسې د پیاوړتیا لپاره د مدني ټولنو د مدني بنسټونو شبکې یا اکسین هم پر ولسي جرګې په همدې خاطر انتقاد وکړ چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړی او دا د انتخاباتي سیستم د اصلاح لپاره یو گزار دی. د دې شبکې غړو پرون په کابل کې یو خبري غونډه جوړه کړې وه او په غونډه کې د ولسي جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د فرمانونو ردول ناسم کار وګڼه، خو له مشرانو جرګې وغوښتل چې په دې اړه له دقته کار واخلي.
چې انتخاب شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده این و میفهمی که دخلوی جرگت وکیل هم جنگ وجه دارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه
و باعث یک کسی که از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دلیل برای جب افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر 15 بجو پوری ازادی رادیو نو اوري
د ازادۍ په څپو کې اونیز پروګرام هر پنجشنبه خپریږي د پروګرام مهروي د افغانستان د نشه موادو په ضد د عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تېرو نهو میاشتو کې د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي او د غرض د مخدره موادو په قاچاق کې د ښکېلو کسانو د نیولو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې د مرکز مسؤولینو نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې په دې موده کې د مخدره موادو سلګونه قاچاقبران نیولي لسګونه ټنه مخدره مواد هم کشف او ضبط شوي دي په نیول شوو قاچاقبرانو کې د دې مرکز په وینا څو تنه جنرالان هم شامل دي جزئیات د رحمت الله افغان په راپور کې
که څه هم تل داسې انتقادونه موجود دي چې افغان حکومت د مخدره موادو دستر او قاچاقونکو په نیولو کې پاتې راغلی خو د نشه یي موادو په ضد عدلي او قضایي مرکز وایي چې امنیتي او کشفي ارګانونو په تیرو نهو میاشتو کې د مخدره موادو د قاچاق په تور 598 تنه نیولي دي چې یو شمیر جنرالان هم پکې شامل دي د دې مرکز ویان احمد خالد موحد د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په نیول شویو کسانو کې و درستنه د عامه خدماتو کارکوونکي دیارلس ښځې او دوه بهرني اتباع شامل دي
د جریان نو مو گذشته به طور مجموعي
د تیرو نه همیاشتو په جریان کې په ټولیز توګه د هیواد له بیلابیلو برخو څخه 598 تنه له 412 جرمي قضیو سره عدلي او قضایي مرکز ته انتقال شوي چې د مخدره موادو او مسکراتو پر ضد قانون په رڼا کې دوسیه تلل سوی په دغه کسانو کې ودرش تنه د عامه خدماتو کارکونکو دیارلس شدی او دوه بهرنی اتباع شامل دي
خاغلی موحد زیاته کړه چې له دې جملې څخه د 415 جرمی دوسیو ته رسیدګی شوی او 590 تنه په بلابلو جزاو محکوم شوی دي د دې په وینا چې په نیول شویو کسانو کې هوونکی د دولت کارکونکو او جنرالان شامل دي خو خاغلی موحد په دې اړه د چانو موانخص او نه هم څرګنده کړه چې په نیول شویو کسانو کې د لوړې درجه قاچاقونکو شامل دي او کنه د نشه یي موادو په ضد عدلي او قضایي مرکز وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې امنیتي او کشفي ارګانونو 4.5 تنه هیروین 19 کیلوګرامه مورفین 24 تنه تاریاک 1.5 تنه چرس 2.5 تنه کیمیاوي مواد 3440 لیتره تیزاب او 10000 لیتره الکولي مشروبات کشف او لمنځه وړي دي د دې مرکز چارواکي وایي چې په یاد موده کې لسګونه ملابلابلې وسلې مرمۍ ټلیفونونه او 250 ارادي وسایل هم نیولې دي خالد موحد زیاتوي چې تیر کال په همدې موده کې د مخدره موادو 490 تنه قاچاقونکي نیول شوي وو په ورته وخت کې د ولسی جرګې یو شمېر غړي د نشه یي موادو په ضد عدلي او قضایي مرکز او په دې برخه کې د اړوندو ارګانونو لاسته راوړنې د اهمیت وړ نه بولي د دې جرګې د مخدره موادو پر ضد مبارزې د کمیسون غړی پیربخش ګردیوال وایي د مخدره موادو د سترو قاچاقونکو د نیولو په برخه کې د حکومت هڅې ناکامې دي
وربانی ولی خو چې تم غړ قاچاق بردي هغه د چارواکو له خوا خوشی کیږي او زی خارج ملکونه کې بیغه مخبل مازه کوي او چیرته د نېزوي او چیرته د انګرزوي او چیرته د ترکانوي یو غریب سره اخلي په پیسو باندې هغه په ماباس کې د دې په ځای باندې اچي کټا سي ثبوتونه غواړي راشه کمې سن تراشه زمنګ کمې سن ته چمنګې دتا سالونه درکو بیل کې دتا درکو اسناد درته درکو دا ټول باندې دتا درکو
هغه لګر دیوال سپارښتنه کوي چې د مخدره موادو کښ تولید او قاچاق نړیواله ریخه لري چې باید له دې په دې سره په نړیواله کچه د سیمه او نړۍ هیوادونو کلکه او جدي مبارزه وکړي
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 څپه اوریدل شي. د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه ام هیروي. افغانستان په دې وروستیو کې د ورزش په برخه کې په دې ربیع د کرکټ او د فوټبال په برخه کې ستری بریاوې ترلاسه کړې. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د جنوبي اسیا په سیالیو کې د هم پرون یوه لوبه وګټله او نیمه پای لوبه ته لاره پیدا کړه. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم هم پرون زیمبابوې ته ماته ورکړه. افغانان ډیر خوشحاله دي چې د افغانستان د ملي ټیمونو دغه پرلپسې بریاوې به د دې سبب وګرځي چې د ملي وحدت د ټینګېدو لپاره د خلکو احساسات راوپاروي. دغه راز د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دغو ټیمونو بریاوې هم په یو لړ مراسمو سره ولمانځل شوې. ان جلال آباد هم پرون د همدغسې یوې لمانځنې ډګر و. په جلال آباد کې د پښتونستان واټ کې پرون ماښام ناوخته په سلګونو ځوانان راټول شوي وو او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم بریاوې په ډولونو او اتڼونو سره ولمانځله. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال شم محمود شینواری هم ورغلی و.
د ملي نغمو ډول او سرنی د غوازونه د جلال آباد ښار په پښتونستان واټ کې د کرکټ د اتلې لوبډلې په بدرګه غږیږي. د سه شمې په ماښام په دې واټ کې په سلګونو ځوانان راټول شوي او په ژوندۍ بڼه له زیمبابوې سره د افغانستان د کرکټ سیالي ننداره کوي. د افغان لوبغاړو په هر شاټ او وکټ اخیستلو سره ځوانان په احساساتو راځي او په چکچکو اتڼونو او نڅاو خپل لوبډله تشویقوي. د دې لوبې د خبرولو پر مهال نندارچانو ته د سولې او امن پیغامونه ورکول کیږي.
چې په سلګونو تر ننګرهاریان ځوانان د شنوار د بیلابیلو ولسوالیو څخه راغلي دي او د جلال آباد په دې ښکلي او تاریخي ښار کې سره راټول شوي او د کرکټ لوبې ننداره کوي او دا د زمنګ دغه دننه دغه ماښام چې موږ تاسو سره راټول شوي یو په دې نن ماښام کې او مخوتن دی ګوره فقط د بخاطر چې ننګرهار همیشه د پاره د سولې امن خار پاتې شوی دی او د ننګرهار وړ او ځوان او سپینګیری که ښځه د کنر دی د سولې تیږې دي او د سولې ښایسته پیغام لري او په دې هیله چې موږ په ډېر لنډ وخت کې د خیره یو څوکاله پرمختللی او په خپلو ولاړ افغانستان ولرو.
د ځوانانو دغو ګرمو احساساتو د ننګرهار ولایتي چارواکي هم دې ته اړ کړل چې راشي او د ځوانانو په څنګ کې د خپلې ملي لوبډلې بریا په شریکه ونمانځي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی هم د کرکټ بریا په مناسبت په جوړ شوي جشن کې برخه واخیسته او د کرکټ مینوالو ته د دې سترې بریا مبارکي ورکړه.
خوشاله يم چې ننګرهار ځوانان په ډېر شوق په ډېر مینه نن د خپل ملي ټیم په ویاړ باندې ولاړ دي او د دې شپې تر ناوخته پورې او د ډېر خوشحالۍ اظهار کوي. دا هغه څه دي چې په موږ کې وحدت راولي یووالی راولي او دا هغه جذبه ده چې ټول دنیا ته ښیي چې افغانان نور د سره د ویرې نه دي
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ دغه سیالۍ په شارجه کې و چې لومړی زیمبابوې په ټاکلو 50 اورونو کې د وو لوبغاړو په سوځیدو افغانستان ته د 253 منډو هدف وټاکه. وروسته افغان لوبغاړو په 26 اورونو کې دا هدف د شپږ لوبغاړو په سوځیدو پوره کړ. د افغانستان لخوا شهزاد محمدي 101 منډې جوړې کړې او د دې لوبې غوره لوبغاړی اعلان شو.
په جلال آباد کې مو د افغانستان د کرکټ ټیم د بریا په مناسبت جشن د محفل او د اتڼونو راپور واورید. د یوازې په جلال آباد کې نه بلکې د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د افغانستان د کرکټ او د غراز د فوټبال د ټیمونو بریاوې ولمانځل شوې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولی دي.
مسلم طاقت له کندهار لیکي د امریکایي سرتیرو ډیر ډل کوم خاص نتیجه نه لري خو تلفات به ډیر وي. دا هیواد سولې او امن ته اړتیا لري چې د عسکرو په ډیروالي سره نشي کیدلی دغه هدف ترلاسه شي. جان بیل کندهار لیکي د امریکا پاتې کیدل ستونزې لا هم ډیرې وي. نور محمد اقیار له هلمند لیکي چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د سترو بریا مبارکي تاسو او ټولو افغانانو ته وایي. تاسو ټول مننه چې د افغان بیسمات 43 شمیرې لاره مخته پیغامونه راستوي. موږ هم پیغامونه هر مرو درته په پروګرامونو کې خبرو د خبرونه دوه مینه مایته ورسېدو. وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقوقو او د غرض د خزو ځانګړي پروګرام. خو له دې مخکې بیا هم فری با ظاهر توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت وای په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د عملیاتو په ترڅ کې د دې ډلې 18 وسلوال وژل شوي دي. په افغانستان کې له مخدره موادو سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز په خبره د تیر کال پرتله روان کال کې د مخدره موادو په جنایي قضیو کې زیاتوالی راغلی دی. د افغانستان د مدني ټولنو مجتمع د ولسي جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان پر ردولو انتقاد کوي او وایي اړتیا ده چې په انتخاباتي سیستم کې د ستونزو د لرې کولو لپاره یوه بهتره طرحه وړاندې شي. ایران په روانه اونۍ کې د خلیج په غي ساحه کې درې توغندي وازمایل چې د لویدیځ درې کښتۍ د تیرېدو په حال کې وي. تاکل سوی د اوکراین، روسیې، جرمني او فرانسې مشران نن د ټلیفون له لارې د اوکراین او روس پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې د هڅو په اړه خبرې وکړې. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته د دیموکراتانو کاندیدا هیلری کلینټن وایي د عراق د یزیدي او نورو مذهبي اقلیتونو په وړاندې د داعش تاوتریخوالی ډله ییزه وژنه ده. د عراق صدر اعظم خپلو خلکو ته ډاډ ورکړی چې د هغه هیواد ټولې سیمې به د اسلامي دولت ډلې څخه آزادوي. او یو برتانوي جوړه په لندن کې د تروریستي برید تر سره کولو په پلان تورن اسوه.
او اوس هم پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته.
د سلام پر نیکول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي اړو خاوري. د کندهار ولایت د صنعتکارانو د ټول نیمسترن وای چې په دغه ولایت کې 10% پنګون لر شوې ده. د کندهار ولایت د صنعتکارانو د ټول نیمشر فضل حق مشخاني ازادي اړو ویل چې دغه ولایت تولیداتي فابریکې د برښنا له نشتون سره مخ دي چې دا کار د سبب شوی چې د فابریکو په تولیداتو او د سوداګرو په پنګونه کې لړوالی راغلی دی.
د فخواته تقریبا 10% په مجموع کې زموږ سرمایه گزاریان بندی سوی او د سکوت فعالیت کړي ځکه چې لومړی موږ د برق یا تلیز ساته برق څخه خبردار نه یو. دا زموږ برق پاور پلانټ دی. دا اوس دوه ورځې تر مخه مشکل نه درلوده. دوه ورځې ټول فابریکات بند و.
د شغلی مشکلې په خبره د دې ترڅنګ د ګاونډیو هیوادونو واردات د افغاني فابریکو تولیدات تر خپل فشار لاندې راوستي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د روان کال تر پایه به د ګازو له کموالي سره مخ نشي. د دغه وزارت بیان مسافر قوقندي ازادي راډیو وویل چې په روان کال کې به د ګازو بیې 95% کنټرول او ثابت وي. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان اوسمهال په کافي اندازه د تیلو او ګازو قراردادونه لري او په ذخایرو کې په کافي اندازه ګاز او تیل موجود دي. په شمال ختیځ زون کې نو نسبابه کشمشخانی ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. په شمال ختیځ زون کې د کرنې او مالداري ادارې مسؤل محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دغه کشمشخانی د بغلان او قندوز ولایتونو په هغو سیمو کې جوړې شوې دي چې د انګورو باغونه پکښې ډېر او باغوانان یې د کشمشخانو له نشتوال سره مخ دي. د ښاغلي ملاخیل په خبره دغه کشمشخانو په جوړولو سره به د هغو باغوانانو ستونزې هوارې شي چې د کشمشخانو له نشتون څخه سر ټکوي او د انګورو حاصلات به خرابېدل. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 18 افغانۍ او 23 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 55 پوله، یو پوند 3 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 18 افغانۍ او 15 پوله، د امارات یو درهم 18 افغانۍ او 45 پوله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ او 40 پوله او زر پاکستاني کلدار 499 افغانۍ.
دا اقتصادي خبرونه. اقتصادي د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه د زده کړو په ویب سایت کې شته. که غواړی بیا هم ولولی د ازادي راډیو د ویب سایټ پته ده ازادي راډیو ټکی اورګ ازادي راډیو ټکی کام. په همدې سره نور د راپورونو د خبرېدو لپاره وخت نه لرو. دوه د ازادي راډیو اونیزو لړیو نوې برخې خبرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې د ښځو پروګرام واورئ، پام وکړئ د اساسي او بشري حقونو اونیز پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونی اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي راډیو نور ټول خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12.9 او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو د بشري وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د ښځو د حقوقو د پراختیا او ملاتړ د څنګ کې مرستیاله مریم زرمتی ده. مریم زرمتی، که په دې اړه معلومات راکړي چې د ښځو وضعیت اوس مهال په افغانستان کې په څه ډول یو حالت کې دی؟
په افغانستان کې او په ډېرو نورو ټولنو کې ښځې اکثرا په ټولنه کې دوهم جنس تلقي کېږي او داسې احساس کېږي چې ښځه صرف د کور دپاره جوړه سوې ده او باید ماشومان دنیا ته راوړي، د کور سنبال کړي او ورسره د مېړه خدمت وکړي، د خور ورور خدمت وکړي او په کور کې واوسېږي. په دې ذهنیت سره ځکه کله چې انسانان مغارونه دي باندې راوځي او زراعتي ځمکې ترلاسه کوي، زراعت وسایل ترلاسه کوي او د شتمنۍ خاوندان کېږي، په دغه وخت کې دوی داسې فکر کوي چې کله چې د دوی نسل دنیا ته راځي، یو څوک باید وروسته له دوی نه واوسېږي چې هغه د دوی ملکیت هغو ته پاته سي. په دې وخت کې دوی سره دا احساس پیدا کېږي چې د ښځو په بطن باندې باید دوی حاکمیت ولري. یعنی ښځه هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي، هغه باید د یو نارینه وي او هغه یو نصب ولري او هغه نصب سلسله د دې دپاره وي چې دوی ته هغه اجناس یا هغه وسایل چې دوی لري هغه دوی ته پاته کېږي، باید د دوی سلسله معلومه اوسي. له دې سره بالاخره داسې واقع کېږي چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې کېږي او نارینه د باندې کارو سره مصروف پاتې کېږي او دا لړۍ کله چې دوام کوي تر ننه زمانه پورې رارسېږي او اکثرا ښځې په همدغه سیستم باندې پاتې کېږي او دوی د کور او د ماشومانو د خدمت او د کور د ژوند دپاره وي. خو د نننۍ عصر د تقاضا او د ضرورت په اساس باندې نسی کېدلی چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې سي او دوی په اقتصادي لحاظ باندې نارینه او ته محتاج واوسي. نو د هغې لپاره ښځې هڅه کوي چې دوی زیات کار وکړي، خپل استعدادونه په کار واچوي، زحمت وباسي، مالي او اقتصادي لحاظ ځان تقویه کړي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه واخلي. دا ټول مسایل د دې سبب کېږي چې ښځه بالاخره په ټولنه کې یو فعال موجود وګرځوي. خو په افغانستان کې په تاسف سره لیدای شو چې د ښځو لپاره د دې ونډې اخیستلو زمینه ډېره محدوده ده. د تیرو کلو په تناسب کې مقایسه کو، تفاوتونه راغلي، تغیرات راغلي دي، خو دا تغیرات دومره ډېر د لیدلو وړ نه دي، ځکه اوس هم په افغانستان کې داسې ښځې شتون لري یا داسې کورنۍ شتون لري چې هغوی ډېر په بد حالت کې ژوند کوي. یعنی د تحصیل لپاره امکانات نه لري، د صحت لپاره امکانات نه لري، د اقتصاد ضعیف اقتصادونه لري. نو دا ټول لاس په لاس ورکوي او د کورنۍ په اقتصاد باندې، د کورنۍ په ژوند باندې کله تاثیر وکړي. ښځه هم چون د کورنۍ غړې ده، د دوی په ژوند پرېښودلی سي. د ښځو وضعیت په افغانستان کې له ډېرې پخوانه تر اوسه پورې د نورې دنیا په تناسب باندې قناعت بښونکی نه ده، خو یو اندازه که اوس نوي تغیراتو ته متوجه سو. په افغانستان کې په وروستیو کلو کې د ښځو لپاره ډېر زیات کارونه سوي دي، له هغې جملې نه مثلا د ښځو لاسرسی تحصیلاتو ته.
ډېره مننه میرمن زرمتی. په تیرو څو کلونو کې د ښځو لاسته راوړنې څه ډول ارزوئ؟
وینو چې موږ تاسې په ټولنه کې ښځو لاسرسی اقتصاد ته مثلا دوی کولای شي اوس زمينه د کار ته مو سي هغه خځې چې سواد لري تعلیم لري لوړ زده کړې لري خو کولای شي مسلکي کارونه وکړي په ادارو کې کارونه وکړي هغه خځې چې عرفه او فن لري دوی خپل عرفه او فن په اساس باندې کولای شي په ټولنه کې ځان ته زمينه د کار او د شغل مساعده کې په افغانستان کې پروسو کارو کې مثبت تغیرات خځو جزون د پاره راغلي د لغه جملې نه مثلا کولای شي وو چې د خځو نمائندگی په پارلمان کې د خځو څلورو خځو وزیرانو درلودل په اجرایه قوه کې ورسره د خځو د کارمندو خځو موجوده تقریبا تر 30% په اداراتو کې لغه جملې نه د تحصیلاتو زمينه د کار زمينه د صحت زمينه دا خېل استراولنې دي چې د خځو لپاره امکانات وجود ترغلي دي ورسره دغه مثلا د خځو په وړاندې د تاوتریخوالي د معنی قانون جوړیدل د مخصوصو سرنولېګانو جوړیدل چې د خځو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د سرنولې جوړ شوی دي په محاکمو کې د خځو د قضایا او تر رسیدګي بل دا زمينه د ته مساعده سوي د ښځې وکولای شي چې په کله چې دوی د ستونزو سره مخامخ کیږي د پخوا په پرتله باندې عدلي او قضایي نهادو ته دوی مراجعه وکړي یعنې زیات هغه حاکم حرف سي په د ښځو په ځوان باندې زیات حکم درلود تقریبا هغه منفي او څوکا له بینه زی او هم خلک زیات د ته تمایل ښکاره کوي چې بل اخر دوی د یو انسان په صفت باندې د یو حقوق او یا د هغه حقوق نه چې دوی ته شریعت او قانون ورکړي دي لږ اغه لاستراوړي او دیغه دي لاستراوړل لپاره هڅ کوي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلند وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پس اجازه کومر کې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
پوهنه
زموږ مو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په سمګه کینو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه هیڅ لرو چې موږ د وګړو باندې باندې
فکر چې محکمې له خوا ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر منوریدونکو بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوق خبرونه اوري میرمن زرمتي د ورستي پښتني پټوګه تاسو په ان په افغانستان کې د شوزو د حقوقي وضعیت د لاښ کې دوه په برخه کې باید کوم اقدامات تر سره شي
په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ تاسو پیغو د افغانستان د وګړو کڅ نارې نه وي کڅ خسي وي د ټولو حقوقي وضعیت یا د ټولو د انسان د ژوند وضعیت د قناعت وړ نه ده خو بیا هم تاکید کولای شو په دې موضوع باندې چې نارینه یو اندازه لاستراولن لري د دې پرته دوی امکانات لري د باندې ولرسي کینی وګرځي د خلکو سره اړیکه وساتي او دا د دې لپاره زمينه مساعده وي چې چون یو ټولنه د نارینه او په سر ولاړه ټولنه ده د دوی لپاره امکانات او سہولتونه زیاتې خو په تاسو سره د خزو لپاره ځکه دا یو نوی تغیر سوی ټولنه ده په دې کې محدودیتونه موجود دي موجود محدودیتو ترڅنګ عرف دلته حاکم ده د عرف ترڅنګ بعضی ستونزې اقتصادي اجتماعي حقوقي د ټول ستونزې لاس په لاس ورکوي بل اخر لدی نه غټ ستونزې ولاړیږي د دې لپاره سپې ټولنه کې خڅه وکول شي چې خپل حق او حقوق ته لاس رسي ولري او لاس ترورنه ولري د ما په نظر باندې چې لومړی تر هر څه لازم ده چې خځې د تعلیم په ایسه کې زیاته هڅه وکړو چې د عرفه او د فن او د مسلکي کېدو په لاره کې کوشش وکړي خپل پوهاوی کې کڅ په شرعي مسایلو کې وي په علمي مسایلو کې وي دوی باید د پوهاوی لپاره د خپل پوهاوی کچل وړ کړي او سره د دې زمينه مساعده سي دوی ته حکومت د مسؤلیتونو واخلي چې د خځو د حق او حقوق د حمایت او جمله تر دې لپاره باید زیات کارونه وکړي او ښه خبره ده چې خځې او سره دا انګیزه پیدا شي چې دوی یو دبل نه ملاتړ وکړي حمایت وکړي او زمينه د کار مساعده کې ترڅو خځې لږ اقتصادي وابستگی نسودی یو نارینه تلری لیغن روزی او وکوالی سی صفتی یو انسان یو معقول او مستقل انسان پوچولنه که تبارز بکی او وکوالی سی خپل ځان ثابت کی زکه آغا استعدادون سی دی خزو پو وجود کستا آغا دو دوی پا ایغ صورت که واضی کی گی سی دوی تا زمینه دی رشد دی ابتکار دی کار او دی تعلیم زمینه مساعده سی نو دا ټول هغه موضوعات دي چې پیغه وخت کې وخت ځکول سي خپل توانایي نه څرګند کړي چې دوی ته زمينه مساعده سي او دا زمينه مساعده ول د حکومتونو او دولتونو کار ده او دا باید خځې په خپل غوښتنو سره دولتونو په دې ته متقاعد کړي چې دا زموږ نیاز ضرورت مو د غوښتنو مو ته د شرایط باید موږ ته مساعد سي.
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلی وی خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو په کلامو ملسه.
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې مسوده نیازی
نړۍ د نوریدونکو سلامونه مې ومنئ. د خبرونې په لومړۍ برخه کې له یوې کونډې مېرمنې سره غږېدلې یم چې د سړک په سر پیرکی یا بولاني خرڅوي او خپل ورځنی ژوند پرې تېروي. په دوهمه برخه کې له ښاري ترانسپورت سره د مېرمنو په ستونزو خبرې کوو. په دې برخه کې مېرمنې له کومو ستونزو سره مخ دي او اړوندې ادارې په دې اړه څه وایي؟ دا خبرونه زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو د پروان ولایت اوسیدونکو راهله هغه مېرمن ده چې اوس په کابل کې له خپلې وازنې لور سره ژوند کوي او هڅه یې ده چې خپلې لور ته د زده کړو زمينه برابره کړي. راهله هر ورځ د سړک پر غاړه بولاني خرڅوي. په لومړی وختونو کې به یې بولاني په کور کې پخول، بیا به یې په بازار کې ګرځول. خو یو کال مخکې ورته د پارلمان یو وکیل د کراچۍ واخیسته، اوس د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون مخ ته ولاړ وي او پیرکي خرڅوي. مېرمن راهله وایي لوری یو نیم کلنه و چې میړه یې وفات شو. لومړی د کابل په مرستون کې کار کاوه، خو کله چې له دندې جواب شو نو تصمیم ونیو چې آزاد کار وکړي. بیا یې د بولانیو کار شروع کړ.
زه یو لور لرم، پښبګم ټولګي کې درس وای. لور مې یو نیم کلنه و چې میړه مې وفات شو. د کور ټول مسؤلیت زما په غاړه دی. مخکې مې په مرستون کې کار کاوه چې له دندې جواب کړم، اوس د دې د سړک لغړې پیرکي خرڅوم. الحمدلله د کور کرایه او د لور د ښوونځي مصارف پوره کوم. زه په خپل همت زیار باسم او د نارینهو په څیر خپلې لور او ځان ته نفقه پیدا کوم.
خدا مثل مرد پیش میبرم.
میرمن راهله چې د کور ټولې چارې ور په غاړه دي زیاتوي، که نور هیڅ کار هم ورته نه وي، د نارینهو په څیر بیل په اوږه ږدي او ځان ته کار پیدا کوي.
که دا کار هم نه وي، د نارینهو په څیر بیل په اوږه ږدم، د ځان او لور لپاره مې کار کوم. کله چې کار کوم او زحمت باسم، د الله احسان دی چې ما ته وس راکړی چې بل چا ته احتیاج نه یم. هغه میرمنې چې ګدایي کوي یا نور ناروا کارونو ته لاس اچوي، باید ما غوندې همت وکړي او د ځان لپاره یو کار پیدا کړي. د ورځې شپېته یا اویا پیرکي پخوم. درې نیم سوه د پیرکیو د لګښت لپاره ترې باسم، نورې پیسې په کور کې مصرفوم. ډېر کوښښ کوم چې لور مې خپلې زده کړې پای ته ورسوي. په راتلونکي کې غواړم ډاکټره یا ښوونکي شي. کلی درسونو ته هڅوم او استادان یې هم ډېر کوښښ ورسره کوي.
ځینې مېرمنې د سړک په سر په کار کولو شرمېږي او دا کار ځان ته ننګړي. خو مېرمن راهله وایي مېرمنې د دې په ځای چې غلط کار وکړي، دې غوندې د ځان ته یو کار پیدا کړي. دا وایي د ښځو لپاره بهر کار کول هیڅ عیب نه دی.
په
دې کار کې هیڅ عیب نشته. دا چې مېرمنې غلا وکړي، له خلکو نه خیرات وغواړي یا نور ناروا کارونه وکړي، ځان ته دې لکه ما غوندې یو مصروفیت پیدا کړي. د سړک په غاړه دې جرابې یا لیف خرڅ کړي. هغه مېرمنې چې له کوره بهر د سړک په سر کار کوي، دې کې هیڅ عیب نشته. زه یوه مېرمنې یم، له کوره بهر د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره کار کوم. ټول راسره ډېره ښه رویه کوي او تل زما په لوړ همت آفرینې وایي.
قدرمنو اوریدونکو، د خاري ترانسپورت نامنظموالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. په ځانګړې توګه میرمنې په دې برخه کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. که یوه میرمن د ښار له یوې برخې بلې ته سفر کوي، نو مجبوره ده چې په ساعتونو ساعتونو د موټرو په تمځای کې ودرېږي. لومړی خو موټر نه پیدا کیږي، او که پیدا هم شي، نارینه د دې په ځای چې میرمنو ته اجازه ورکړي چې لومړی موټر ته پورته شي، برعکس لومړی دوی خیژي، او کله چې موټر ته وختل نو بیا پر هغو څوکیو چې میرمنو ته ځانګړې شوي کینی. او که کومه میرمن غواړي په وړو موټرو کې سفر وکړي، نو په مخکې سیټ کې باید د دوه نفرو کرایه ورکړي. په ژمي کې بیا دا ستونزې لا ډېرېږي، ځکه چې ورځې لنډې او هوا ژر تیاره کیږي، نو هر څوک هڅه کوي چې ژر کور ته ورسیږي. په سر کې به د یو څو نجونو خبرې واورو چې کار ځای ته د تګ پر مهال په ښاري موټرو کې له کومو ستونزو سره مخ دي.
ستونزې ډېرې زیاتې وي، ته به سړک سر ته را وځي، موټر به یا خصوصا اوس چې د ملي بس دا نور موټرې وي، ته خو د ټکسي نه شي کولی چې روزانه هغه ورکې. یا که مثلا ټونس کې مخه کې کینې، یو نفر دینې کینې، مجبور چې دوه کسه کینې، چې دوه کسه کینې ته حتما ستا وجدان نارامه چې ډریور سره لګېږي یا بل څه اجازه نه لري. یا داسې ورځ هم را باندې راغله چې دلته زما امتحان وي، سړک کې ولاړې ما، خو زما موټر نشته دی. یعنی تر دې حده چې تر ژړا یې رسولې ما. بل دا چې کله چې پورته کېږي یا ملي بس کې بل څه شي، دا ډریور شي لږ مزاحمت کوي، ځکه چې نارامه مې هم امتحان لري هم دا نارامه وي. یعنی واقعا سړی خوشاله نه دا کو دې ته پرتري ورکې چې باید کور کې کینی. یو مثال به داس درته ووایم، کله چې دا ملي بیا سنوري کې چې دې خزې دریږي، نو دې کې چې کلینر دی دا د خزو منځ نه جيږي. هر داسې ورځ نه ده چې مثلا زه په خپل اوسم یا بس دې په دې ملي بس کې چې راځيګانې شي د خزو چې ولې داسې زی ولې په منګه لګيږي. نو هغه کسان چې مجبوریت نمزي هغه چې کله د لار نه تیریږي دا مزاحمت کوي. یعنی واقعا د هر چا وجدان نارامه او ډیر زیات په تکلیف.
کابل ښار کې د ښځو ترانسپورتي ستونزې ډېرې زیاتې دي. طبعا زه خپله څو ځله مثلا دوی سره مخامخ شوې یم، تر ډېره ناوخته په عیدګاه کې پاتې یم. حتی په هغه وخت مهال کې که تاسو وګورئ اوس ورځې هم لنډې دي، بیا ټکسي هم نه پیدا کېږي. هغه کوم سیټونه یا کوم څوکۍ چې د ښځو لپاره ځانګړي هغه باید پرېنږدي چې نارینه پکې کښېني. زما په نظر ښه لاره یې همدا ده چې ډریوران په خپله یو کړنلاره دوی ته جوړه کړي چې د نارینه د ښځینه او د نارینه و څوکۍګانې معلومې شي، وایي چې دغه د ښځینه و دي. دغه یې یوازینۍ حل لاره ده چې کولی شي دواړو خواو ته برابر حقوق ورکړ شي.
د کابل ښار یو اوسیدونکی سپوږمۍ چې د خیرخانی له سیمې نه د خپل کار تر ځایه په ښاري بسونو کې سفر کوي، وایي په ملي بس موټرو کې ډېر زیات مشکلات دي. هغه سیټونه چې میرمنو ته ځانګړي شوي کله کله نارینه پکې کینی، او هغه ځای چې ښځې باید پکې ودرېږي هلته هم نارینه ولاړ وي. نوموړی وایي موټروانان دې خبرې ته هیڅ پام نه کوي چې نارینه سورلیو ته ووایي چې دا د میرمنو ځای دی.
وظیفه مې په درلمان کې ده، کله چې راځم د موټرونو ډېر سخت بیروباري او موټر مې نه پیدا کېږي. ناوخته مې چې موټر م راشي بیا سړیان پکې ټول وخیږي او ښځې بیچارګیان همداسې پاتې شي. نو داسې باید ونه کوي، باید نوبت مراد شي. او هغه سیټونه چې ښځو ته مشخص دي موټرونو کې، هغه باندې چې سړیان زر زر وخیږي بیا هم دوی ونیسي، نور ښځې بیچارګان ته ځای نه وي، یا به درېږي د دروازې خوله کې او یا همداسې پاتې کېږي. او بله دا چې موټروانان دومره بې انصافه دي چې موټرونه دومره ډکوي، د ښځې نور بېخي همداسې پکې یو ځای کېږي موټر کې، بیا هغه ډېرو مشکل سره مخ کېږي. نو داسې باید ونه کوي، باید انصاف نه کار واخلي. زه مجبوره یم، ماش مې دومره نه ده چې زه باید ټکسي کې هره ورځ لاړه شم. مجبوره یم چې ملي بس ته ودرېږم. نو په دې عرصه کې دولت نه غواړم چې دوی ته باید ډېره توجه وکړي، موټرونه باید هر لاین کې ډېر کړي.
کله کله میرمنې په لینی موټرو کې لازار او وضعیت سره هم مخ کیږي. موټروانان په لینی موټرو کې دومره سورلې پورته کوي چې د نارینه او خزینه او ځای سره ګډوډ شي. نو دلته میرمنې د نارینه لخوا ځوربل کیږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مینا وایي کله چې ښار ته تګ راتګ کوي نو په لینی موټرو کې سفر کوي. دا د موټروانانو لخوا د ځینو ځوربونو یادونه هم کوي.
ښار ته تګ راتګ کوم نو د لین موټر کې زورازو موټروان تر څنګ دي، دوه میرمنې کینوي، او هغه هم که یو سم د خدای په لار برابر موټروان وي خو یو خبر، او که نه نو هغه کومه میرمن چې د موټروان خاطوي نو طبعا هغې ته یو آزار ورکوي، کله لاس د ګیر د بدلولو په بهانه او نورو نورو په بهانه. یعنی میرمنې ته آزار رسوي، چې دا ډېره ښه کار نه دی زما په نظر، او دې ته باید ډېره جدي پاملرنه وکړي. یعنی زه چې کینم موټر کې سم غصهناکه کینم، نو تیار مې لاس هم ورته جوړ کړی وي چې تخلې به وهمه. ناراحتي بې حده ناراحته وم، خو کله کله د مجبوریت انسان دا کار کوي چې موټر کې کینی، هغه هم د مخ سیټ کې بیا په دې شرایطو.
همدارنګه په وړو لینې موټرو کې که یوه میرمن په مخ کې سیټ کې کینی نو د دوه نفرو کرایه ترې اخیستل کیږي. اغلې مینا د همدې ستونزې یادونه کوي چې دا کله په وړو موټرو کې سفر کوي نو د دوه نفرو کرایه ترې غوښتل کیږي.
یو وخت ورځ و چې ما ډېر ناوخته شوی و، ما غوښتل چې په ټکسي موټر کې وخیژم، د مخ سیټ کې کیناستېدلم. کله چې ښه موټر حرکت وکړو ماته وایي چې کرایه دوه نفره مې دي. ما زه ولې دوه نفره درته ښکارم چې د دوه نفرو کرایه ورکړم؟ او هماغه ووایي چې نه ښایي ته به ښکته کېږي، ولې ما ولې دیوال کې پورته کولم؟ هماغلته ما جنجال ورسره وکړو. او ماته یې وویل چې ښایي زه بله میرمن هم تا څنګ کې کېنوم. دې ته باید ډېره جدي پاملرنه وکړي.
د کابل ښار اوسیدونکي په ځانګړې توګه میرمنې د ترانسپورت له کمبود سره مخ دي، او دا کمبود بس تر بلې په ډېرېدو دی. خو د زمینی ترانسپورت رئیس غوث الدین وفا بیا د خلکو دا ستونزې د ملي بس د کمښت له امله بولي، او اساسي حل لاره یې دا ګڼي چې دولت باید ملي بس تقویه کړي، او هغه موټر چې هندوستان یې وعده کړی باید هیواد ته راانتقال شي چې دا ستونزې حل شي.
اساسي مشکل دا دی چې مخکې خو ملي بس ډېر فعال و. ملي بس په هر ورځ زیل شپږ سوه موټر په ښار په بهره بداري فعالیت کوي. اوس کاملا دا سقوط دی. ملي بس په هره ورځ دېرش یا څلوېښت موټر اوس په ښار کې ګرځي. نور ټول د سکتور خصوصي وسایط دي چې په اویا اتیا لینه اوس موږ فعال یو او عملا کار به کوو. حساسي لاره دا ده چې باید دولت ملي بس باید تقویه وکړي. هغه زر موټره چې هندوستان وعده کړی دی، دا زر موټره باید په افغانستان راوړل شي او دا فعال شي، عملا د خلقو په خدمت کې وګمارل شي. هغه وسایل چې موږ په شهر کې لرو د دې مشکل د حلولو په خاطر چې ښځینه باید آرام خپل سفر وکړي او ساعتونه انتظار ونه باسي، دا یو تدابیر به نیسو چې دا مشکل حل شي او عملا خپل سیار ګروپونه مو ترجیح کړي.
ښاغلی وفا وایي د دوی په لایحه کې داسې ده چې لومړی درې سیټونه میرمنو ته ځانګړي شوي، خو خلک توجه نه ورته کوي.
دوه یا درې قطار چوکیان باید مخصوص د ښځینه دي چې هغوی باید هلته کښېني او راحت باید خپل سفر وکړي. منتها د دې ازدحام په خاطر او بعضې شهري حرکتونه چې ایجاب کوي چې زمونږ مردانه خلک باید هغوی باید احترام وکړي او خپل ځای په ښځینه باید پرېږدي، بلکې بدبختانه بعضی مشکلات شته. انشاءالله دا دیدی مشکل درفا کولو په خاطر هم زمون سیار گروه کنه او زمون اداره البته کار کوي تر څو چې دا مشکل هم به ملي بسونو په ارتباط باید هست.
ښاغلی وفا همدار از وایي که دوی داسې کسان ومومي چې د مخکني سیټ له سپرلیو لوړه کرایه اخلي، قانوني چلند به ورسره وکړي.
تنظیم د عمومي ترانسپورت تصمیم نیولی دی چې هغه دریوران چې په غیر قانوني توګه په یو سیټ کې دوه کسه اخلي او حرکت کوي، دا یو غیر قانوني حرکت ده. البته موږ یو ګروپ د کنترول په خاطر توظیف کړی دی، هغوی اوس په شار کار کوي. یقینا موږ کولای شو په تېر نږدې وخت کې دا مشکل د ترافیک په همکاري کې البته دا حلاو او هغه کسان چې متخلفین دي هغه انشاءالله جزا ویني او د قانون پنجې ته سپارل کیږي.
درنو اوریدونکو، اړوندو ادارو ته ښایي چې په دې برخه کې د هیوادوالو په ځانګړې توګه د میرمنو ستونزو ته جدي پام وکړي. په موټرو کې کرایه کنټرول او د خلکو د لا هوساینې په خاطر لا ډېر وسایط برابر کړي چې خلک وکولای شي په ډاډه زړه له یوې سیمې نه بلې ته سفر وکړي. درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. تر بیا مو په لویو بخښونکي الله سپارم. خوشحاله اوسئ.
زمان مشتون بلتا مڑی مڑ ستا پر جوندن کی مشتون بلتا